په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د ده په وینا له وخته مخکې واک پرېښود. د طالبانو په راتګ سره د ټولنې د نورو قشرونو تر څنګ پر خبریالانو هم ډېر محدودیتونه لګول شوي.
ویاندویانی د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو د خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو د مشرانو قربانه ده. د افغانستان اکثره ګاونډیان د دې هیواد امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
یو شمیر سرنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تېرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او د طالبانو پر اتک له زندانونو آزاد شوي دي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
د دې او د افغانستان په اړه د نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی، او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هندو پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ. یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې ډیبرا لاینز په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډلې لخوا پر ګواښونو او وړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت خبرې کړي. بلخه د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې دولتي رسنۍ ده وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لمشري سرپالیدنه کې پر بشري مرستو سربیره له دوی سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو، د تور لیست سپینولو او له افغانستان څخه د بندیزونو په لری کولو هم غږېدل دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپ ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سملاسي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار د افغانستان په اړه د دوو سازمانونو د غونډو کوربه دی. د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه نن پیل شوه. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه خبريال ملا رجب یوسفی په دې اړه وویل
رهبران چند کشور در این نشست موقع گوناگون داشتن در برابر افغانستان. دیوایی
پا دی غونډه کې د څو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه جلا جلا دریزونه درلودل. د کرغیزستان ولسمشر دی غونډه کې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو غوښتنه وکړه، خو د تاجکستان ولسمشر مخالفت وکړ او طالبان یې د یو پراخ بنسټه دولت د جوړولو د ژمنو په ماتولو تورن کړل. دغه راز به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي قربانه هم وي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو دا د غونډې ته له افغانستان نه څوک نه دی ورغوښتل شوی. چین، روسیا، کرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران هم څارونکي په توګه غړیتوب لري. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وغږیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خپره شوې، د دې کتنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د فرانسې ولسمشر به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربته وکړي. مرکل دروانی میاشتي په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمنی او فرانسې له دې مخکې طالبان وغوښتي چې په افغانستان کې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی وکړي. تمکیږي چې نن یو سلو ولس افغان کډوال کاسو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسو کې د کډوالو کم تر رسیدلی. په دې کم کې هغه ملکی افغانانو ته پناه ورکړل شوی چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. له بلې خوا رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر کې شل سلنه زیاتواله راغله. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په وو بشخړو هیوادونو سربیره په ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استرالیا د هندو پاسیفیک د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ، هغه اقدام چې چین پرې انتقاد کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د غنوي تړون پرون چارس شنبه اعلان کړ. د دې تړون لمخې به غړي هیوادونه د دفاعي وړتیاو د لوړولو لپاره په خپلو کې سره همکاري کوي او استرالیا ته اجازه ورکوي چې اټومي وبتلونو ته لاسرسی ولري.
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل راز د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو لخوا د کابل چټک نیولو ملامتي پر پوښتنې ولسمشر اشرف غنی اچوي چې د په وینا له وخت مخکې واک پریښود. خلیل زاد چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي او وخت د طالبانو د رسیدو په اړه په امریکا کې د ځینو لورو لخوا تر سخت انتقادونو لاندې راغلی. د طالبانو لخوا د کابل نیول کې دوه وروسته لوی امریکایي ورسپانې سره په لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ویل چې تیر میاشت له هیواد د ولسمشر غنی د وتلو پلان چې د کابل د سقوط لامل شو له طالبانو سره شوی هغه هوکړه په وروستیو شیبو کې ماته کړه چې له مخې سیاسي انتقال ترسره کېده. نوموړی وایي له طالبانو سره د قدرت د انتقال لپاره د کابل له سقوط وړاندې پر دوه هوکړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر اشرف غنی بیا د کابل پریکو دو لامل دی وینې د بهیدو مخنیوي بللی وو. نور په دې راپورټ کې
افغان الاصل امریکایی ډیپلومات زلمی خلیل زاد له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په خپل لومړی مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا د ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات ترسره کول دی ورسپانې ته ویلي چې د کابل سقوط څو ساعته وړاندې له طالبانو سره د دوه اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړي په تیره میاشت کې له کابل د ولسمشر غنی تیښتې له طالبانو سره د وروستیو شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاسته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیل زاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غنی به له کابل وځي. خلیل زاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اگست پر 15مه یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه طالبانو ته شین څراغ نه ورکړی. د خلیل زاد په خبره چې د ولسمشر غنی تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او د دوه مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم د خلیل زاد وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه هیواد پریښی. نوموړي ویلي حتی د تک په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځان سره وړي بې بنسټه دي.
زه مجبور یم له افغانستان وایستل شم تر څو د خونریزۍ او د کابل د جوړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکارت وړاندېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اگست پر 23مه آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلی وو چې په کابل کې د قدرت تشیل رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیل زاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته نه ننوځي. خو له کابل د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې دا یو عاجر مجلس وسو په دوحه کې 15 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا شان یو 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 حالت کې طالبان داخل شو چې نه امدکی درلودل
زلمی خلیل زاد په 2013 کال کې د ډونالد ټرمپ لوري د افغان سول لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2013 کال د فبروري په 3 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پای لامل شوه. خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو پلاس سقوط شو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانسی لیکي د طالبانو وسلوال تحریک چې د اګست په 15 په کابل کې د لویدیځ پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړي ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمنی او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانسی په دې شرط چې نمونه بیانې افشا کړي چې ویل دي چې دوی نه هیلي دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ دی اژانس ته وویل زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته د عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي ځکه چې دای دا ویر لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې د غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل شفوي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به پرسمیت پیشني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازي توب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل شف په باور د سفارتونو غړي شای په نور هیوادو کې خپل امنیت د اندیشنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1999 تر 2001 کال پورې سخت اصول وسکړي وو دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم درې خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یو ګډ بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
د طالبانو پر اتاک د ټولنې د زینو نور قشرونو ترڅنګ پر خبر اعلان هم ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. بشري حقوقو او رسنیو د څار په نوم یو اداره وایي طالبانو خپل کړو ژمنو سره سره له خبر اعلان سره تاوتریخوالی زیات کړی او د غرض اطلاعاتو ته لاسرسي هم ډیر محدود کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
از وقتی که طالبا آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رادیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرنستونزو سره مخدی
و حتی اگر ما واقعیتها رو به تصویر بکشیم تهدید میشیم و لتکوب میشیم.
معلوماتو تا دنه لسرسی و رستی محدودیتونه او د خبریالانو و حل تکول د بشری حقونو او د رسنیو د سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. د دغی داری مشر عزت الله اکبری ازادی رادیو تو ویل د طالبانو لخوا د یوی روخانه تگلاری نشتون د دی لامل شوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود او یو شمیر خبریالان د خبری پوخخ پر محل له تاوتریخوالی سره مخ شي.
یعنی ماورت بسیار بر ما نگران کننده است که
مکلدی عمل جدی اندخمنیو
غوښتنه مو دا ده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. دا مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. دا مهال خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي؟ خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي؟
خبرنګارو چیرې میتونن کې کار وکړه در مورد چیخه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لابلی خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل د ستونزې په هواري دودي
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ پر مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پیښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په دې نږدې ورځو کې موږ هیڅ داسې کومه پیښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي رادیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو لبند خوشی کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشی کړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون د سیمه ایزو ادارو یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وخت د طالبانو د رسېدو په مهال د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوشې شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیانو نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی سرنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی سرنوالي مرکزی او ولایتي سرنوالان وای هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې یا قتل کړي وو یا د نشیتو کوکاچا کوونکی وو یا هم غلا کړي وو او یا هم نور څه غیر قانوني کړنی تر سره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانه ته ترې سپارل شوی وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوریت نظام ترننګې دوه وروسته د بند څخه آزاد شوی دی. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څرنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل شوی دی. نوموړی وایي له هغه وروسته چې جمهوریت نظام ړنګ شو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړ کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړي وو او یا هم نغدي جریمه کړي وو اوس هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقلیه وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې دا پیسې او نقلیه وسایط او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې دي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې دي. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیته محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي، هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زوم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نامي ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو، زه خپل موټر ستاسو غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی سرنوالی په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکل چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي، تر دا مهاله پورې درې سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوی دي. د افغانستان د لوی سرنوالی یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان ووژني. چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمین لخوا د اګست په 14مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 14مه اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو او دا دی د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالي یو شمیر سرنوالان پر داس مهال د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. لدی ټول سره سره یو شمیر شزینه سرنوالان هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. لړلې د افغانستان د لوی سرنوالي یو سرنواله چې نه غواړي نومې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادو. دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دی وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کیږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را بګوش جامعه
هوختنه مول رسنیو څخه دا چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه موږ هوختنه دا چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندې ځای ته مو انتقال کړي، لکه تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالي ټول کارکونکي سو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همو همکار کنان سرنوالي را کومک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دچ پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګې دوه وروسته او د طالبانو د عمومي افسر سره لستون سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو او قومندانانو د وجل کې دوه راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان شخصي بدی یادوي.
آزادی رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان انتصارونکې غړې دی، دوه ورځنی سرمشریزه پرانستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې نن مخکې د حقوقي او سیاسي چارو لپاره د صافي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دغه هیوادونه څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته ښه او بد زموږ دي. افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټي او نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شي دي او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څنګه راځي. دا هم دې یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه ده کړی، آینده کې هم باید دوی او فکر کوم چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې کوو دوی وغواړي خراب کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل پالیسی تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلی چې هر ډول مرسته زه طالبان رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرفه غونډه هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیم نه وي. زه فکر کوم چې همداسې
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافی وو.
دا ژوند رنگونه
نوم دراتوه او داس لیکم زه
زمانم سهیل احمد او ستیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پېښور کې مدرس ویلای، البته مو تر څوم صرف پورې درس مخ کې وړ
تر لسم سم په پورې مونږه البته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پرچا کړ،
او کنسلګری لاړ ولته ما تقریبا $10 تعویض کړ خپل اسناد، او انسان اسناد کې برابر کړ، بیا لګینه ما اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلکاشب مکتب کې یو لسم او دولسم دلته ویلې. خو استادان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ د چې په انسان کې درسونه نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري، کوم خواري وکړو استادان مو سره خواري کی.
bale تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه. څومره دی یو کاس خپل تلاش درس ویل کوشش کول د دې په ډیره پوهه کې مهم ده؟
څومره که موږ توجه درس ته ورکو، او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ته روح کاغه ته لږ کم توجه ورکو، هغه خاصم راضی مدینه ته که څومره درس ته موږ توجه ورکو ان شاء الله موږ به هیڅ مشکل نه لرو، که څومره کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي، کله که موږ وایي چې ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکرون لوړ وسیږي، څومره سم مخکې زه باید نور لارې ځان ته پیدا کړو.
bale نور زده کوونکو ته خپل تجربه نو وایي څنګه به پدیوت ونی ګوچی په کم امکاناتو سره خپل زده کړې وکړو؟
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم به ځان ته باید برابر کړو.
مګر خلک وایي کار نشته.
نه کار نه خډیر دي، که واړو کار ستا ده ولې ځان باید زحمت ته ورکو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بیکار سم، نو ما ویل چې زه بیکار سم شي د مشکلات ستا د قرنټین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو، نو ما خپل ټیکسي راوېسله هغه باندې مې خپل ټیکسي وانی وکړه، خپل زحمت او خواري هغه دې جب خرچه مې پیرا را بچت کوم تر اوسه پورې. ان زه موټر چلوم او دې باندې زه خوشاله ما فخر کوم، ولی زه شکر سوال نه کوم چا د لاس نه نیسم، نو خپل هغه غریبی باندې شرمېږم.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ.
قربان شم خیر اوسئ ژوندې اوسئ تاسو نه مننه چې سره خبرې وکړې ډیره مننه.
دا د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ او نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سی. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو پوری دوام لري. زنور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو بل او رسته نیم ساعت خبري مجله په څو شیبو کې زموږ همکار مقیم نائب چې استډیو ته راغلی وړاندې کوي. نائب صاحب خبرونه ته خره خلاص